آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجری شمسی کال د 28مه ده چې 2014 میلادي کال د مې د 14مې نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دولت 13 تنه مخالف وسوالي وجلې دي د اسلامي دولت ډلې پرون په عراق کې 9 تنه وجلې دي او د وینزویلا جمهور رئیس وایي چې هغه فابریکې به وتړي چې په هیواد کې تخریبي فعالیتونه کوي
دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د افغانستان د حزب اسلامي یو وایان غوایي چې د حکومت سره د روغ جوړې سند نهایي شوی دی په خوست او پکتیکا کې د جمهور رئیس اشرف غنی په طرفداري مظاهرې شوې دي او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما بله میاشت د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو په عالي غونډه کې د ګډون لپاره جاپان ته ځي او په عراق کې د روانو جنګونو تشدد او وحشتونو باوجود د بغداد د پوهنتون محصلین وای غواړي چې خپل عادي ژوند جاري وساتي او د جنگ کړاوونه له پامه وغورځي تاسو ته به په دې اړه د امریکا غږ د تلویزیون یو رپورټ واورو چې د بغداد نه رالیږلی دی لومړی د نظرانې یوسفزی نه د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په مهال د دولت 13 مخالف وسوال وجل شوي او 13 نور ټپیان دي د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې د عملیات د افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شوي په دې عملیاتو کې یو پولیس وجل شوی او شپږ تنه نور زخمیان دي په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت بیا ویلي دي چې په تیرو 43 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 45 وسوال مخالفین وجلي او 22 تنه نور ټپیان کړي دي په دغو عملیاتو کې د ملي اردو 11 سرتیري هم وژل شوي دي وسوالو مخالفینو تر اوسه پورې په دې حکله سند ویلي د اسلامي دولت ډلې پرون د یک شنبه په ورځ په عراق کې په حملو کې 9 تنه وژلې دي په پرونیو حملو کې تر ټولو خونړی برید په بغداد کې د ګازو په یوې فابریکې باندې وشو چې پکې 14 تنه وژلې شول او 28 نور زخمیان شول یو ځانمرګ برید کوونکي پرون سهار په 6 بجې مالي وخت د ګازو د فابریکې د خولې دروازې مخې ته خپل موټر ته چاودنه ورکړه د برید نه وروسته یو بل موټر چې 6 تنه ترګر پکې سپاره فابریکې ته ننوتل ټول بریدګرو چاودېدونکي واسکټونه اغوستي د بغداد د عملیاتو د کمانډانې ویان امنیتي ځواکونو او ترګرو ترمنځ تقریبا 1 ساعت نختی وشوي او وروسته امنیتي ځواکونو ټول بریدګر خونسا کړل خو بریدګر په دې وتوانېدل چې د فابریکې 3 ودانیو ته اور واچوي د وینزویلا جمهور رئیس نیکلس مادورو پرون د یک شنبه په ورځ خبرداری ورکو هغه فابریکې به وتړي او مالکان به ونیسي چې د نوموړي په قول په هیواد کې تخریبي فعالیتونه کوي پام وکړئ په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل برون رپورټ ته چې سید سلیمان شاهد تاسو ته دراوروي
جمهور رئیس نیکولاس ماډورو دا خبرداري په یوه حساسې شیبې کې ورکړې ده ځکه چې وینزویلا دا وخت د یو غټ اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ ده هغه وویل ملګرو زه چمتو یم کومې فابریکې چې بانفوزه او محافظه کار مالکانې ودرئ د دولت د ټولنیزو خدماتو مسؤلینو ته وروسپارم یوه بیکاره فابریکه باید د ولس ملکیت وي موږ چمتو یو چې په دې اړه اقدامات وکړو ځکه چې اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې زموږ انقلاب رادیکالي بڼه غوره کړي بې له ځنډ او تعامل نه باید دغه کار وشي او که ځنډ وکړ نو خپل هیواد به مو لاسه وځي بله کومه غوره لاره راته نه ده پاتې جمهور رئیس ماډورو ګواښ وکړ که هر چا خپل فابریکه بنده کړه او تولیدات یې وځنډول حکومت به ونیسي او مالکان به ولچک لاسونه د وینزویلا عمومي محبس ته ورغورځي خو د جمهور رئیس ماډورو سیاسي مخالفان د هغه د استعفا غوښتنه کوي او د شنبه په ورځ په زرګونو خلک د کاراکاس لارو او سړکونو ته راوتلي او د هغه ریفرندم په طرفدارۍ سورې نارې ووهلې چې د قدرت نه د جمهور رئیس د ګوښه کولو په خاطر رابلل شوی او په سلګونو زرو مخالفانو یې غوښتنه کړې وه.
د امریکا د ولسمشرۍ د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدان به درې اونۍ انتظار وباسي چې په ټول هیواد کې ګوندي انتخابات ترسره شي. د کالیفورنیا ایالت چې 1546 استازي لري به د ګوندي انتخاباتو اخري پړاو وي. د هغې نه مخکې به په څلورو ایالتونو کې دغه ګوندي انتخابات ترسره کیږي چې 213 استازي لري. د دیموکرات ګوند هیلری کلینټن د استازو په حساب په خپل ګوند کې مخکې ده، خو د ورمونټ سناتور برنی سندرز وایي چې هغه به تر اخره پورې مقابله کوي. له بلې خوا د جمهوري غوښتونکو ګوند نه یوازې ډانلډ ټرمپ پاتې شوی دی، د کلینټن ټیم وایي چې هغوی عمومي انتخاباتو ته تیار دي چې ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. د فرانسې ولس پخوانیو ښځو وزیرانو ویلي دي چې هغوی به د دغه هیواد په سیاست کې د ښځو سره د جنسي تبعیض په مسله نور غلي پاتې نه شي. د فرانسې د یوې مجلې ډی ډیمان چې په یوې مقالې کې دغه ښځو وزیرانو ژمنه وکړه چې هغوی به په هغه ټولې خبرې د خلکو سره شریکې کړي چې د جنس په اساس په حکومتي دفترونو کې هغوی ته اورول شوي دي. پرون د یکشنبې په ورځ دغه مقاله په داسې وخت کې خپره شوه چې دوه ورځې مخکې 9 تنه ښځو شکایت وکړو چې د پارلمان د رئیس مرستیال جینس بوپن یې زوروي. بوپن چې د خپلې دندې نه استعفا وکړه دغه تورونه رد کړي دي. او د استرالیا چارواکو په 15 تنو د ترګرۍ تورونه لګولي دي. دغه کسان تیرونی هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې اندونیزیا ته لاړ شي او د هغه ځای نه سوریې ته سفر وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. کچرې په دغو کسانو باندې چې د موسا سرانتینیو په شمول یو جهادي تبلیغي هم پکې شامل دی تورونه ثابت شو، نو کېدای شي د عمر قید سزا پې واوړي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن اوري. په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د اسلامي حزب د سولې حیات وایي چې د افغانستان د حکومت سره د دغه حزب د سولې سند نهایي شوی دی. دا خبره د حیات مشر امین کریم پرون د یکشنبې په ورځ د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې کړې ده. پام وکړئ، د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان رپورټر چې د کابل نه رالیږلې.
د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی وای ل اوګدې مودې خبرو او پرلپسې بحثونو وروسته د حزب اسلامي او د افغان حکومت د پلاوی ترمنځ د سولې سند ورستای شو. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی مشر امین کریم د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سولې د سند متن افغان لوري ته سپارلې، سولس مشر او اجرا رئیس ته د کتنې لپاره وړاندې کړي.
د حزب اسلامي او دولتي پلاوی ترمن سند نهایی شو. ټاکل شوی دغه سند د هیواد لومړنیو مسولینو ولسمشر محمد اشرف غنی او جای رئیس عبدالله عبدالله ته وړاندې شي. په ضعیف احتمال نن شپه او په قوي احتمال سبا ورځ ولسمشر هغه ویني. هغه په دې اړه خپل ملاحظات وړاندې کړي او بیا به موږ دغه سند د حزب اسلامي رهبرۍ ته وړاندې کړو.
که څه هم ښاغلی کریم د سند په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو زیات یې کړه چې یا سند به د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له کتنې او ملاحظاتو وروسته د دغه حزب مشرتابه ته سپارل کیږي. د حزب اسلامي پلاوی وایي چې دا بهر امکان لري دوه درې اونۍ وخت ونیسي تر څو دواړه لوري پرې وروستی توافق وکړي او بیا به د حزب اسلامي د مشر حکمتیار او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ لاسلیک سي. د حزب اسلامي پلاوی له څه باندې 2 میاشتو راهیسې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو بوخت دی. د دغه پلاوی په خبرو کې تر ټولو مهم شرط دا دی چې د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي ټول غړي باید د ملګرو ملتونو له تورلې څخه وویستل سي. د افغانستان جمهوری ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې په جزئي برخو یې لا هم خبرې وخته اړتیا لري.
د حکمتیار صاحب سره په ډیرو مواردو کې توافق شوی دی، ډیر جزئي شان پاتې دي، خو د افغانستان د حکومت خبره دا ده چې هر هغه غوښتنه چې هغه له قانون سره په ټکر کې نه وي هغه به منل کیږي، او فراقانوني غوښتنه یا د قانون څخه لوړه غوښتنه خو نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه ده.
خو نوموړي هغه جزئي برخې روښانه نه کړې چې باید ورباندې بحث وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې
د سولې له بهیر سره د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو ځای کېدل به نور وسلوال مخالفان هم سولې ته وهڅوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8 بجې او 40 دقیقې دي. په خوست او پکتیکا کې پروند یک شنبه پرز بزرګون خلکو د جمهور اشرف غنی په ملاتړ او د هزاره قوم د ځینو مشرانو د وروستیو څرګندونو په ضد مظاهره وکړې. پام وکړئ، له خوست نه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د خوست ښار د غزرګونو لاریون کوونکو د ولسمشر محمد اشرف غنی په ملاتړ او د هزاره قوم د ځینو مشرانو پر ضد شعارونه ورکول او هغوی قومي مسایلو ته په لمن وهلو تورن کړل. لاریون کوونکو د ولسمشر د دواړو مرسیالانو کریم خلیلی او سرور دانش او همدارنګه د اجرایه ریاست لومړی مرسیال حاجی محقق پر عکسونو چلیپا کاغلې وې او د هغوی ځینې عکسونه یې څیرې هم کړل. مظاهره چانو د غراس په لندن کې وی غونډې ته د ولسمشر غنی د وینا پر مهال د افغان خبرې ټول افغانانو ته سپکاوی وباله او د هغه د محاکمې غوښتنه یې کوله. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی
د خوست ولسونه د لندن په ورسته ناست کې د افغان ولسمشر ښاغلی محمد اشرف غنی د شخصیت پر وړاندې اهانت او سپکاوی د ټول افغان ملت توهین بولي او د دې پیښې د عاملینو په ګډون په هغو ټولو کړنو نفرین وایي چې دا د اسلامیت او افغانیت د ډرامې سازماندهي کړې وه.
د دا ډول اعتراضونو لړۍ وروسته له هغې زور وخی چې په دې وروستیو کې له ترکمنستان نه افغانستان ته د 500 میګاواټه برېښنا د لیږدولو د لارې د بدلون په سر لانجې خلک په ډلو وویشل. قومي مشر رسول محمد تڼۍ وایي چې د یادې پروژې د مسیر بدلون دوی ته د منلو نه دی. هغه ګوت څنډنه وکړه د هغو کسانو په مقابل کې به ودرېږي چې د ملي پروژې پر سر د قومونو ترمنځ تعصب خپروي.
که زره دی، که تاجک دی، که ازبک دی، که پشهی دی، که نورستانی دی، څه قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي، حتی په موږ کې ډېر کوچنی اقلیت چې هغه زموږ هندوان ورونه دي، هغه هم زموږ ورونه او افغانان دي. موږ خوستوال د افغانستان د ولسونو ترمنځ، د قومونو ترمنځ یووالی غواړو.
په همدې حال کې ګڼ شمېر پکتیکوالو هم د خرانې په ښار کې د ولاریون په ترڅ کې جمهور رئیس غنی ته په لندن کې د 1000 کمې افغان خبرې وغندلې او د هغه محاکمه یې غوښته. د پکتیکا لاریون کوونکو د برېښنا په برخه کې ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې ونه منل شي له مرکزي حکومت سره به اړیکې پرې او له ننګونو سره به یې مخ کړي. قومي مشر عارف خان
برېښنا جنوبي ولایت ته، ختیځ ولایت ته زر تر زره ورسېږي. خصوصا تاسو فکر وکړئ چې په پکتیکا کې 1 کیلووات په شپته افغانۍ، په 15 شپته افغانۍ، په 15 افغانۍ دغه د پکتیکا خلک د دغه برېښنا نه برخمن شوی نه دی.
خو په عین وخت کې د غزنی زرګونو کسانو بیا د ولاریونو لارې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ترکمنستان د 500 میګاواټه برېښنا مزید د بامیان له لارې وغځوي. مګر په خپله جمهور رئیس غنی په لندن کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال د سالنګ له لارې د برېښنا انتقال له تخنیکي پلوه اقتصادي بللی. هغه په دې برخه کې رسېړنو لپاره یوه کمیسون ته دنده هم سپارلې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما چې په راتلونکي میاشت کې د وو صنعتي هیوادونو په عالي غونډه کې د ګډون په خاطر جاپان ته سفر کوي ټاکل شوی ده چې د هیروشیما نه به هم لیدنه وکړي. خو د دوهم نړیوال جنگ په پای کې د هیروشیما په ښار باندې د امریکا د اتمي بمنا ژوندي پاتې شوي جاپانیان دا تمه نه کوي چې اوباما به په هیروشیما باندې د اتمي بم د غورځولو له امله بښنه وغواړي. پام وکړئ، د امریکا غږ د تلویزیون رپورټ ته.
د 1945 کال د اګست په 6 نیټه متحده ایالاتو پر هیروشیما د نړۍ لومړنۍ اټومي بم وغورځاوه چې د شاوخوا 1,000 کسانو د وژل کېدو لامل وګرځېده. اوس د هیروشیما د سولې یادګاري پارک چې د بم د پریوتو په مرکزي برخه کې موقعیت لري د هغو کسانو یادونه کوي چې زیانمن شوي او یا یې هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نهاویا کلنه کیکا او ګورا په څیر ځنې هغه کسان چې له دې غمیز ژوند دی راوتلي دي. جمهور رئیس اوباما څخه غواړي چې سیمې ته خپل راتګ سره د ټومي بام د استعمال نه وړه واقع بومني.
مخکې له دې نه چې مراشم غواړم ولسمشر وګورم، د اوسني ولسمشر مخ د دې لپاره نه چې ترې غوښتنه وکړم چې بخښنه وغواړم، نه یوازې د یو انسان په توګه غواړم وګورم. ته دلته او موږ به هماغه مځکه ولاړ یو او وروسته بیا د وژل شویو لپاره دعا وکړو.
د پارک د نن په موزیم کې د نړۍ د لومړني اټومي بم لامل درامسته شوی ورانیو او چاودنی انځورونه او آثار ساتل شوی دي. وګوره چې هغه مهال اته کلنه وایي د بم د پریوتو له ځای نه 2.5 کیلومتر لرې و، خو بیا هم د دې زورور چاودنی لامل پر ځمکه راو غورځیدله.
کله چې زه په هوش راغلم هر خواته تیاره وه، ما نشو کولی چې ووینم، او بیا خاموشي خوره شوه.
د فاتحینو له نظره اټومي بمونه د دې سبب شول چې دا جګړه زر پای ته ورسوي او د زیات شمېر امریکایي پوځیانو ژوند وژغوري، خو له بلې خوا د دې بم له امله په زرګونو بېګناه ملکي کسانو وژل شول او بیا وروسته زیات قربانیان د هغه سرطان د بېلابېلو بڼو له امله مړه شول چې پلوشو یې وهلي وو. د ایرو شماله پېښې ژوندي راوتلي کسان هیله لري چې د ښاغلي اوباما راتګ به د متحده ایالاتو لخوا د اټومي بم د غورځولو موضوع به بیا بحثونه ژوندي کړي، بلکې په راتلونکي کې به د ټولو اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره نړیواله ژمنه پیاوړې کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په داسې حال کې چې د ډېرې مودې نه په عراق کې جنگ روان دی، خو د بغداد د پوهنتون محصلین او محصلانې وایي دوی کوښښ کوي چې جنگ له پامه وغورځوي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي او خپلې راتلونکي ته متوجه شي. د امریکا غږ د تلویزیون خبریالې شارون بین د بغداد د پوهنتون د څو محصلینو سره د مرکو په اساس یو رپورټ برابر کړی دی چې غټ کې زه سلیمان چا تاسو ته دراوړم. نن سبا په عراق کې هر خواته د ظلم، بربریت او وحشت صحنې په سترګو لیدل کیږي. جنگ یوازینی شی دی چې د بغداد د پوهنتون محصلین او محصلانې پیژني او ورسره بلد شوي دي، خو بیا هم د دغه پوهنتون شاګردان او شاګردانې وای دوی زیار باسي چې ډېره توجه جنگ ته ونه کړي او خپلو درسونو او تعلیمي سرګرمیو ته متوجه اوسي. کله چې د 1302 هجري شمسي کال په پسرلي کې امریکایي قواوې په زور بغداد ته ورننوتلې، د دې پوهنتون اکثره شاګردان او شاګردانې د ډېر کم عمر وو. تر اوسه پورې په خپل ژوند کې بېل تشدد د بمونو د چاودنو، مذهبي او قومي تعصب او وسلوالو شخړو نه بغیر بل څه نه دي لیدلي چې اوس د داعش ویره او ظلم هم پرې سوا شوی. د بغداد د پوهنتون د میخانیکي انجینرۍ د پوهنځي یو محصل حامد موافق وای چې دی په دې خبره سم نه پیږي چې ولې دومره ډېر کسان په سوریه او عراق کې له داعش سره ملګري کیږي. زه نه پوهیږم چې ولې دغه کسان له هغو سره ملګري کیږي. په دې مې هم سر نه خلاصیږي چې یو څوک ولې راپاچي بمونه چې هم خلک وژني او هم خپل ځان وژني. که چیرې حکومت په دې خبره سم پیدلې نو شاید چې تر اوسه پورې به حتما څه چاره کړې وي. سمه خبره دا ده چې هیڅوک سم نه پیږي. تیره هفته د بغداد په ختیځې ناحیه کې چې معمولا غریب خلک پکې اوسیږي، د بغداد د پوهنتون سره په نږدې مسافه کې په داسې حال کې وغټه چاودنه وشوه چې د پوهنتون شاګردان لګیا وو د امتحان پارچې حل کولې. هیڅوک له خپلو چوکیو نه ونه خوځېدل چې له هغوی سره د خپلې کلنۍ ازموینې غم وو. د بغداد د پوهنتون نه د باندې د امنیتي پوستو او د پوهنتون د انګړ د خوندي ساتلو لپاره د چاودنو ضد کانکریټي دیوالونو د موجودیت باوجود د پوهنتون شاګردان وای چې په بغداد کې اوس ورځنی ژوند د نړۍ د نورو ښارونو د اوسیدونکو د ژوند نه زیات فرق نه لري. دوی رستورانونو ته ځي، دوی رستورانونو او کافي خانو ته ځي او په مغازو او مارکیټونو کې هم ګرځي. ایوې محصلې چې امریکا غاکتی خپل ځان د ساجدې په نوم معرفي کړ، خپل احساسات داسې څرګند کړل.
دلته تل جنگونه کیږي، خو موږ کوشش کوو چې خپل عادي ژوند جاری وساتو، د باندې وزو او سات تیر کو. د جنگونو سره سره مینه کول ممکن ده.
په اغلب ګومان چې زیاتره عراقیان به د دغه محصل سره موافقه وکړي، خو کوسی ورسیږي.
رنگ نا گری دی کپڑی چاپیر پننگری زانو پخار کی کرا تیارا ماں پٹا دو پختو پریوا جنوکڑا دلدارا
ماں پٹا دو پختو پریوا جنوکڑا دلدارا
دیرا لگوں روگانو ڈک دشور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مالا روڑا کلاڑی باجا وڑ تک مستور مالا روڑا تازہ تازہ
سلور مالا روڑا کلاڑی باجا وڑ تک مستور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور
ترنوریدونکو د مهمو خبرونو لنډی زوري. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په مهال د دولت 30 مخالف وسلوال وژل شوي او 30 نور زخمیان دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې نه مخې د عملیات افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شوي. په دې عملیاتو کې یو پولیس وژل شوی او شپږ تر نور زخمیان دي. د اسلامي دولت ډلې پرون د یکشنبې په ورځ په عراق کې په حملو کې نه هیڅتنه وژل. په پرونیو حملو کې تر ټولو خونړی برید په بغداد کې د ګازو په یوې فابریکې باندې وشو چې په کې 14 تنه وژل شول او 28 تنه زخمیان شول. یو ځانمرګ برید کوونکی پرون سهار په 6 بجې محلي وخت د ګازو د فابریکې د خولې دروازې مخې ته خپل موټر ته چاودنه ورکړه. د برید نه وروسته یو بل موټر چې شپږ تر ترګر پکې سپاره او فابریکې ته ننوتل ټولو بریدګرو چاودیدونکي واسکټونه اخستي وو. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس ماډورو پرون د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکو هغه فابریکې به وتړي او مالکان به ونیسي چې د نوموړي په قول په هیواد کې تخریبي فعالیتونه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدان به درې اونۍ انتظار وباسي چې په ټول هیواد کې ګوندي انتخابات ترسره شي. د کالیفورنیا ایالت چې 1546 استازي لري به د ګوندي انتخاباتو اخیری پړاو وي. د هغې نه مخکې به په څلورو ایالتونو کې دغه ګوندي انتخابات ترسره کیږي چې 243 استازي لري. د دیموکرات ګوند هنري کلینټن د استازو په حساب په خپل ګوند کې مخکې ده، خو د ورمانټ سناتور برنی سندرز وایي چې هغه به تر اخره پورې مقابله کوي. له بلې خوا د جمهور غوښتونکو ګوند یوازې ډونالد ټرمپ پاتې شوی دی. د کلینټن ټیم وایي چې هغوی عمومي انتخاباتو ته تیار دي چې ډونالد ټرمپ ته ماتې ورکړي. د فرانسې ولس پخوانیو ښځو وزیرانو ویلي دي چې هغوی به د دغه هیواد په سیاست کې د ښځو سره د جنسي تبعیض په مسله نور غلي پاتې نشي. د فرانسې د وی مجلې ډی ډیمانچی په مقاله کې د خزو د دغه خزو وزیرانو جمعنه کړی دا چې هغوی به هغه ټولي خبرې د خلکو سره شریکی کړي چې د جنس په اساس په حکومتي دفترونو کې هغوی ته اورول شوې دي. پرون د یک شنبه پورس دغه مقاله په داسې وخت کې خبره شوه چې دوه ورځې مخکې نه هته نه خزو شکایت وکړي چې د پارلمان د رئیس مرستیال دینس بوپن یې زوروي. بوپن چې د خپل دندې نه استعفا ورکړه دغه تورونه رد کړي دي. د استرالیا چارواکو په 15 تنو ترګری تورونه لګولی دي. دغه کسان تیرونه هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې انډونیزیا ته لاړ شي او د هغه ځای نه سوریه د سفر وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. کچاري په دغو کسانو باندې چې د موسی سرانتانیو په شمول یو جهادي تبلیغي هم پکې شامل دي دغه تورونه ثابت شي نو کېدای شي دوی ته د عمر قید سزا وشي.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د څوکرونو د هوا حالات د سنتي ګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 10 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 40 درجه ده. په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 13 درجه ده. په قندهار کې نن د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 40 ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 30 ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 10 ده. په بامیانو کې نن د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 10 ده. په شرنا کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 12 ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 12 درجه اټکل شوې ده. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 12 درجه اټکل شوې ده. په زرنج کې د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 25 ده. او دلته د متحده ایالاتو په پایتخت واشنگټن ډی سی کې نن د تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 13 او ټیټه 12 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زمونږه دوهمه نیم ساعت زمونږه لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا د پښتو د دوهمې نیم ساعت سهرنۍ خبرونه سره حاضر شو. تاسو ته بلنه درکوو چې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.